بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترمو اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون که او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حق بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو دیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او اوردونکو په مازګرنې خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لا مینې او اخلاص اډه ګډې ګډې سلامونه منې. عزیزانو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ 1400 هجری لمریز کال لغوی د میاشتې 29 نیټه چې د 1443 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې لولسم او د 2022 میلادي کال د مئی لا 19 نیټه سره سمون خوري. زمونږ په رانه خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده. لومړی لمامول سره سم خبرونه اوردل شي. په خبرونو وروسته بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په تعامل د بلاول بټو زرداری ټینګار رتنوالاندې سیاسي تبصره اوردل شي. لدی اورستا هم بیا درتا د روغتیایی مسایلو په ارتباط د سلامتیا مجله ترنوانندې پروګرام وړاندې کیږي چې بیا هم کتابونه د علم باغونه ترنوانندې پروګرام اوردل شي چې په همدې سره زمونږ د یو ساته مازیګرانه خبرونه هم سرترسي parstoday.com/bs زمونږ د انټرنیټي سایټ درختی ولنډ د مکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږو سم پام وکړی د محال خبر نو ده. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. خاغلی خطیب زاده وویل چې اسلامی انقلاب دنیا دا دینی ولسواکی معرفی کړه. جنرال سلامی وای چې د سپام ځکنې ځواک د هیواد د ملي امنیت پیاوړی ستنه ده. د کابل ښاروالې په دغه ښار کې د بیت المقدس لا سمبول مخکتنه وکړه. د افغانستان سیاسي څیرو د طالبانو پر ضد د مقاومت شورا جوړ کړه او د پاکستان خارجه وزیر د طالبانو له حکومت سره په تعامل ټینګار وکړ. اوسم بشپړ خبرونه. اسلامی انقلاب دنیا ته دینی ولسواکی معرفی کړه. د ایرنال راپورټ سره سم د ایران د خارجه وزارت وایندوی خاغلی سعید خطیبزاده نن په مشهد مقدس کې د دین د نړیوال تبلیغ د نندارتون په دوهم ورځ ویل چې اسلامی انقلاب کمونیزم او کیپیټالیزم ترمنځ نړۍ ته د دینی ولسواکي دریمالاره معرفي کړه او نن دا غمیوا باید د ستر اسلامي تمدن بیا تولید وي او په دې لار کې د مبلغان رول ډیر زیات اهمیت لري. خاغری سید خطیب زاده زیات کړه دنیا او د نړیوالو ارتباطات او ډیپلوماسي مفهومونه په بدیدو دي او هغه څه چې نن یې شاهد یو په بهترینو اوزارونو او راودو د مختلفو پیغامونو بمبار دي او په دغه حالاتو کې باید ووینو چې چیرته یو او مفاهیم ته د کتنې نوی مرحله ته ورداخل شو. د ایران د خارجه وزارت وایندوی خاغلی سید خطیب زاده هم دا رنګ وویل چې د روزنې څیړنې او د دین او قرآن د نړیوال تبلیغ په حوزه کې یو مهم کار جامعۃ المصطفی ترسره کوي. د سپا امزکانی زواګ د هیواد د ملي امنیت پیاوړی ستنه ده. د اسلامي انقلاب د ساتندوی زواګ عمومي کمانډان سردار سلامی نن په اصفهان کې د سپا د امزکانی زواګ د امیر المؤمنین د علوم او فنونو په پوهنتون کې پښتون سره وویل چې د سپا زواګ د هیواد د امنیت او زینت لپاره محکمه او پیاوړی قلعه ده. سردار سلامی د دې خبرې په کولو سره چې نن د سپام ځکنې ځواک د اسلام د غلیمانو په وړاندې د هیواد د امنیت پیاوړی قلاده زیاته کړه. دا سپا پیاوړی او هوډمن ګامونه د خودنه کوي تر هغه چې په مځکه مؤمن او سرشیندونکي کسان موجود وي. هیڅ قدرت به په دغه ټاټوبي د تیری جرأت ونه لري. د افغانستان د کابل ښاروالۍ په دغه ښار کې د بیت المقدس لا سمبول مخکتنه وکړه. د ایرنا لا راپورټ سره سم د دغه سمبول د مخکتنې په دستورو کې چې پرون ترسره شوې په افغانستان کې طالبانو چارواکو او ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړ. د 2021 میلادي کال د اگست لا 15 نیټې په افغانستان کې طالبانو لا راتلو وروسته د طالبانو ویاندویانو او رسمي چارواکو په زنونو د سیونست رژیم د جنایتونو او نیواګرۍ پر وړاندې د فلسطین له مظلومو خلکو ملاتړ کړی و. خو همدا اوس په کابل کې دغه سیمبول جوړول د طالبانو لخوا د پام وړ اقدام حسابیږي. طالبانو تیرونه هم د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې د الجزیرې چینل د خبریالې میرمن شیرین ابو عقیلا د شهادت په غبرګون کې دغه جنایت غندلې و. د افغانستان سیاسي څیرو د طالبانو پر ضد د مقاومت شورا جوړه کړه. د افغانستان یو شمېر سیاسي څیرو له ترکیې څخه د افغانستان د مقاومت او ژغورنې عالي شورا اعلان کړه. دوی د ترکیې په انکارا ښار کې د عبدالرشید دوستم په کوربتوب سره یو ځای شوي وو او د جمهوري نظام د سکوت پړای پر بې واکه شوي ولسمشر اشرف غني واچوله. د احمد شاه مسعود رور او د هغه د زوی خسر احمد ولی مسعود چې په یاد غونډه کې د خپل زوم او وراره په استازیتوب ګډون درلود وویل چې د پنجشیر د مقاومت ډلې مشر احمد مسعود هم د یاد شورا غړیتوب لري. ویل شوي دي چې دغه نوي شورا مشر نه لري. هره غونډه به یې نوبتي مشر لري او دریزونه به یې د ویاند له لوري رسندوی کیږي. سربیره پر دې به د دغې شورا چارې د لسو کمیټیو په چوکاټ کې مخته وړل کیږي. یادې شورا په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو خلاف د ادعا کیدونکو مقاومت جګړو د ترسره کیدو ملاتړ هم کړی دی. عبدالرشید دوستم، عبدالرب رسول سیاف، عطا محمد نور، حاجی محمد محقق، میر رحمان رحمانی، عبداللطیف پیدرام، جنرال دین محمد جرت، حاجی زاهد الماس، محمد علام زدیار، دزبه اسلامی ارغندیوال، صلاح الدین اسماعیل خان استازی او حاجی حضرت علی په دې غونډه کې ګډون درلود. سربیرا پر یونس قانونی، احمد ضیا مسعود او د یو شمېر خزینه او په ګډون د شورا نورو غړو په آنلاین بڼه په دې غونډه کې ګډون کړی و. د دغې شورا غړو ویلي چې طالبانو سره د یو ټول ګډونه حکومت د جوړولو لپاره مذاکرات او سلوال مقاومت دواړه د دوی مهم لومړیتوبونه دي. طالبانو د دغې شورا په اړه خپل دریځ تر اوسه نه دی څرګند کړی. په مزار شریف کې د طالبانو په ګاډي 14 مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې نن د طالبانو په یو موټر 14 شوې ده. د بلخ په څلورمه حوزه کې د طالبانو امنیتي مسؤول محمد اواز وسیق ویلي چې دغه 14 په یو کاسټر موټر شوې ده. سرچینې په 14 کې د درو تنو ټپي کېدل تایید کړي خو د هویت په اړه چې ملکیان دي که طالبان څه نه دي ویلي. د 14 مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستې. بل لوري ته د افغانستان د خپلواکۍ د اسلامي او ملي تاریخ په نوم د طالبانو یو وسلوالې مخالفې ډلې ادعا کړې ده چې بېګاهیې د بلخ ولایت د شولګرې ولسوال مولوي مهدي په ګډون د واکمن رژیم تن وسلوال وژلي او اتنور یې سخت ژوبل کړي هم دي. دغه ډلې د ادعا له مخې په عملیاتو کې دوه رینجر او یو هموی ټانک هم په بشپړ ډول له منځه وړي او د ولسوالۍ تعمیر ته هم زیان رسولی دی. یادې ډلې په دغه برید کې د خپلو درو جنګیالیو ټپي کېدل هم تایید کړي دي. د پاکستان خارجه وزیر د طالبانو له حکومت سره په تعامل ټینګار کړی دی. ایرنا له راپورټ سره سم د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری چې د خوړو امنیت په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره په نیویارک کې د لاسینن چینل سره په خبرو کې ویل چې اسلام آباد به د افغانستان د خلکو د بد وضعیت د ښه کولو لپاره ډلهیزو هلو ځلو ته دوام ورکړي او باوري دی چې د دغه هیواد د کړکېچ داوري د مرستې لپاره له طالبانو سره تعامل مهم او ضروري دی. دا پاکستان خارجه وزیر خبرداري ورکړه د افغانستان اقتصادي نسکوري دا به نه یوازې د دغه هیواد د خلکو په تاواني بلکې د درستی سیمې لپاره یو ستره غمیزوي. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په دغه دندې لا ټاکل کې دا ورسته په یو لومړنی سفر امریکا ته ورغلی دی. موړی د دې سفر په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره هم کتنه کړې ده. بلاول بټو چې د بلینکن په بلنه نیویارک ته ورغلی له نوموړي سره د سیمې د امنیت دوه اړخیزو اړیکو د پاکستان اقتصاد بیا رغولو په اړه خبرې اترې کړې دي. د پاکستان امریکا اړیکې ظاهرا په وروستیو کې خرابې شوې. د پاکستان څنګ ته شوی لومړی وزیر عمران خان ادعا کړې ده چې امریکا ته یې په خپله خاوره کې پوځي اډې ورنه کړې ځکه یې بیا ګوښه کړ. پاکستان نوی حکومت له امریکا سره د مرستو جذبولو لپاره دغه هیواد سره بیا اړیکې تودې کړې دي. د افغانستان په ننګرهار کې به تر 2000 زیات خزینه خون کې وګمارل شي. زمون خبريال وایي چې د طالبانو چارواکي وایي د نویو خون کو د وګمارنې په موخه د نوم لیکنې پروسه هم پیل کړی ده. د ننګرهار د پوهنې رئیس مفتی حبیب حضرت حقانی وایي چې د طالبانو موقته حکومت د پوهنې وزارت لالوري ننګرهار پوهنې ریاست ته د خون کو 4000 او 2500 تش پوسټونه ورکول شوې چې 2200 او یای مېرمنو ته بیل شوې دي. د ننګرهار د پوهنې رئیس ویل د کوم نوم لیکنې دا پروسه چې د جلال آباد ښار او 22 ولسوالیو په څلور څلوېخت مرکزونو کې روانه ده د جوزا میاشتې تر اتمې نیټې پورې دوام ولري. موړی ویل چې د مېرمن لپاره د نوم لیکنې ځانګړي مرکزونه په پام کې نیول شوې دي. مفتی حبیب حضرت حقانی ویلي چې د نوم لیکنې د پروسې لپاره ورسته به د یوې واکمنې کمیټې له لوري د نوم لیکنې په مرکزونو کې ترلاسه شوي اسناد او څېړنه ترسره او په شرایطو برابرو کسانو نوم لړ به چمتو او د آزادې سیالۍ ازموینه به د اړوندو ادارو د واکمنو استازو په وړاندې ترسره شي. وړی خلکو او په ځانګړي توګه د ازماینو کندونوالو ته ډاډ ورکړی چې دا ټوله پروسه به له پیل نه تر پایه په خورا شفافه توګه ترسره او هیڅ ډول لاسوهنې ته به پکې ځای ورنکړل شي. دا په تیرو لسو کالو کې لومړی ځل دی چې ننګرهار ته په دومره شمیر کې د ښوونکو د ګمارنې پوسټونه ورکول کېږي. په ننګرهار کې دا مهال تر 850,000 زیات هلکان او نجونې زده کوونکي په څه د باندې 900 ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي چې د زده کړو بهیر یې د شاوخوا 15,000 ښوونکو له لوري چې 1,500 مېرمنې پر مخ بیولې کېږي. د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال هرو 80 تنو زده کوونکو ته یو ښوونکی موجود دی چې د شمېر ښوونکو په ګمارنې سره به د ښوونکو کمښت ستونزه تر ډېره حده راکم شي. د افغانستان د موقت حکومت کابینه د حج ملي کمیټې جوړولو طرحه تصویب کړه. د افغانستان رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینه په غونډه کې د شری قوالو د ویش او د جال او تزویر د مخنیوي لپاره د طرحې د جوړیدو سپارښتنه شوې ده. مارک څخه په یوې بیانیې کې راغلی د کابینې په دې غونډه کې د سترې محکمې د دارالانشا د رئیس په مشرۍ پلاوي ته دنده سپارل شوې ده چې د اراضي ادارې د مالیې وزارت د املاکو ریاست عدلیې وزارت کابل ښاروالۍ او له اړوندو متخصصینو سره یوځای د شری قوالو د ویش ترنګوالی او د جال او تصویر د مخنیوي طرحه ترتیب کړي. کابینې د حج د چارو د تنظیم او ښوالي په موخه د حج ملي کمیټې د رامنځته کولو لپاره د ترانسپورټ او وی چلند وزارت طرح هم تصویب کړی ده. د لبنان انتخاباتو ثابت کړه چې د مقاومت محبوبیت په زیاتی دو ده. د لبنان د حزب الله مومنشي سید حسن نصر الله په وی وینا کې لاغو ټولو کسانو په قدرون سره شي د غیوات په ورستیو پارلماني انتخاباتو کې ګډون کړی دی. ویل چې په ټاکنو کې د خلکو پراښتون او پایلې له مقاومت څخه په ملاتړ او دغه د وسلو د ساتلو په لړ کې یو پیغام وو. د لبنان د حزب الله مومنشي د غیوات روان کال د پارلماني انتخاباتو د نتایجو اعلانې دوه په خپلې لومړنۍ وینا کې په دې خبرې سره چې د لبنان د خلکو د ویرولو او د هغوی د مخ اړولو لپاره ټول ګواښونه ناکامه شول زیاته کړه. د انتخاباتو په دریو پړاوونو کې د خلکو د پام وړ ګډون ګواښونو ته یو پریکنده او کلک جواب وو. هغه په دوام کې هغه نتیجې ته اشاره وکړه چې د لبنان مقاومت په یادو ټاکنو کې ترلاسه کړي او دا یې واستره بریا وبلله او زیاته کړه انتخاباتو ثابته کړه چې د مقاومت محبوبیت په زیاتېدو دی. سید حسن نصرالله د خپلې وینا په یوې بلې برخې د لبنان په انتخاباتو کې د ایران د لاسوانې په هکله د ځینو کسانو او بهیرونو بې بنیاده تورونو ته اشاره وکړه. وویل چې آیا لږ تر لږه یو ظلم ولیدل چې د ایران سفیر یا د سفارت کوم کارکوونکي په انتخاباتو کې دخالت کړی وي. حال دا چې موږ د انتخاباتو په بهیر کې د امریکې د سفارت لاسوهنه ولیدله او د عربستان سفیر هم د انتخاباتو په بهیر کې ډیر فعال و. ملګرو ملتو په عربستان کې کمونو کسانو ته د مرګ په سزا نیوکه کړې ده. د ملګرو ملتو سازمان په عربستان کې د قانوني عمر نه د لاندې کسانو په ادامېدو باندې په نیوکه سره ویلي چې دغه هیواد باید کم عمره زلمیانو ته د مرګ سزا د لغوه کولو په هکله په خپلې ژمنې عمل وکړي. د ملګرو ملتو ځانګړو راپورټرانو عربستان ته په لیږلې لیک کې په دغه هیواد کې لا قانوني عمر نه د لاندې کسانو په وژلو باندې په نیوکه سره ویلي چې د ماشومانو د حقوقو د کنوینشن 3 ماده چې عربستان په 1996 کال کې تصویب کړې ده دغه هیواد د ژمنې چې لا 13 کالو د کم عمره کسانو ته د مرګ لا سزا کولو ډډه وکړي. د ملګرو ملتو ځانګړو راپورټرانو ټینګار کړی چې ماشومان دې د مرګ د سزا یا د خپل سرو نیونو له خطرونو سره مخامخ نشي ځکه چې دا اقدامات نړیوالو حقوقو د موجودو قواعدو خلاف ورزي حسابي. دا د دې محل خبرنه. تا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غک
سیاسی تبصرہ.
په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په تعامل د بلاول بټو زرداری ټینګار دا زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د پاکستان خارجه وزیر خاغلی بلاول بټو زرداری په افغانستان کې د طالبانو له موقته حکومت سره تعامل ضروری وباله. پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری چې د خوړو امنیت په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره په نیویارک کې دی ویلي چې اسلام آباد به د افغانستان د خلکو د بد وضعیت د ښه کولو لپاره ډلې ایزو هلو ځلو ته دوام ورکړي او باوري دی چې د دغه هیواد د کړکېچ داوري د مرستې لپاره له طالبانو سره تعامل مهم او ضروری دی. د افغانستان د خلکو مشکلات او ستونزو ته په پام سره بهشکه له طالبانو سره تعامل لا ډیرو کړکېچونو د وتلو یوازینې لار ده چې دا غو دوام افغانستان له انساني غمیزو سره مخامخ ولې شي. دا موضوع دې ته په پام سره چې طالبان تر اوسه د نړیوالې ټولنې پر رسمیت پیژندنې شرایط نه لري لا ډیر اهمیت برخمنه ده ځکه چې په افغانستان کې په څلورو لسیزو کې نیواک او داخلي جنگونو کې د افغانستان خلک په تیرا بیا خځې او ماشومان دي چې قرباني کیږي. د افغانستان د مسایلو کارپیژان دی امین فرجاد په دې باره کې وایي په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان کې د خپل واک د نړیوالې پیژندنې د ترلاسه کولو لپاره د نړیوال پام د جلبولو لپاره د ضروري شرایطو په لړ کې کوم اقدام نه ترسره کوي له دغې ډلې سره تعامل یوازې لالوږې او بې وزلې د ژغورلو لپاره د افغانستان د خلکو یوازینی چانس دی. په یوه حال کې له طالبانو سره تعامل د سیمه ایزو او نړیوالو ټولنو او پاکستان له نظره متفاوت دی ځکه چې د پاکستان د خدای بخلی پخوانی لومړی وزیر میرمن بېنظیر بوټو په شمول د پاکستان د پخوانیو او اوسنیو چارواکو په وینا اسلام آباد او واشنگتن د طالبانو پر رامنځته کولو او پیاوړتیا کې لاس درلودلی دی. دا په دې معنا ده چې د پاکستان له نظره له طالبانو سره هر ډول ملګرتیا او تعامل باید د دغه هیواد له نظره او لارې ترسره شي. په همدې دلیل په ورستیو میاشتو کې له طالبانو سره د تعامل لپاره ټولې سیمه ایزې او نړیوالې هڅې بې نتیجې پاتې شوې دي. په ورستیو کلونو کې له افغانستان سره په ارتباط کې د پاکستان کلچار خی چې د اسلام آباد له نظره له طالبانو سره تعامل، یعنی د واشنگټن لخوا د دې ټکی منل چې کابل ته ټولې ورتلونکي لارې د اسلام آباد له لارې ترسره کیږي. افغانستان د مسایلو کارپیژاندې سروش امیری په دې باره کې وایي، پاکستان افغانستان خپل حیات خلوت بولی او په همدې دلیل په افغانستان کې د هر سیمه ایز او نړیوال هیواد د شتون په اړه سلبي سیاست تعقیبوي. په عین حال کې پاکستان دا فکر نه کوي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د طالبانو له بیا واګ سره منفي چلند وکړي. په هر حال د اقتصادي او معیشتي کړکېچ د حل په شمول په افغانستان کې طالبانو د مشکلاتو د اوري په مرسته کې د پاکستان بې وسي سبب شوې ده چې د اسلام آباد دولت له طالبانو سره د تعامل شعار ورکړي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
در روختیا مجله قدرمن اوریدون کو د سلامتی عدد مجله عزیزانو زمر سلامونه او نیک پرزوینه ومنه. دوستانو په نننی پروگرام کې به د بدن او صحت لپاره د اوبو د اهمیت په اګه در سره ژغیږو، او په دوامه برخه کې به که وخت وو نو په بدن د خوب د تاثیراتو په اګه هم تاسو ته یو څه خبرې کوو. نو په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولري، په دې هیله زه فاطمه له خپل محترم همکار
علي اصغر عبیدی سره
دغه مطلب تاسو ته وړاندې کوو.
ایزانو ژوند تر هر څه ډیر اوبو ته اړتیا لري. د ځمکه د کورې له څلورو برخو درې برخې اوبه دي. د انسان د بدن جوړښت له 15.55 پورې اوبه جوړوي. د انسان د وینې وزن 80% اوبه دي، هډوکي 40%، عضلات 80%، دماغ 15% اوبه دي. انسان دنیا ته لراتک څخه مخکې د اوبو په منځ کې ژوند کوي. له پورتنۍ ټکو داسې معلومیږي چې یو ګیلاس اوبه د انسان په ژوند کې څومره اهمیت لري. نو ځکه خو باید پوه سو چې اوبه زموږ ورځني ژوند سره څومره تړاو لري، څنګه او څه وخت یې وڅښو. راځئ لاندې کرښې ولولو چې پوه سو.
عزیزانو، اول به دا وایو چې کله به اوبه وڅښو. بدن لپاره د اوبو اهمیت ته په پام سره هڅه وکړو چې د اوبو څخل خپل دایمي عادت وګرځو. له خوبه د پاڅېدو پر مهال یو ګیلاس اوبه هضم او معده په روغ ساتلو کې مرسته کوي. هڅه وکړئ چې د دایم لپاره اوبه له ځان سره ولرئ. هر وخت ممکن ته ورته اړتیا پیدا کړئ، ځکه اوبه د وینې د چلند تصفیه کولو په برخه کې مهم رول لوبوي. له هرو خوړو یو ساعت وروسته او یو ساعت مخکې یو ګیلاس اوبه وڅښئ. د خوړو د خوړلو پر مهال ډیر اوبه مه څښئ چې د هاضمې په پروسه کې بد اغیزه کوي. کله چې د ګرمۍ احساس وکړئ نو یو ګیلاس اوبه به وڅښئ. اوبه د پوستکي، ویښتانو او بندونو خالیګاوې تازه کوي او د بدن د نورو نیمګړتیاو د پوره کولو په برخه کې اغیزمنې دي. نو ځکه خو له هر یو ساعت وروسته یو ګیلاس اوبه وڅښئ. هڅه وکړئ چې په خپل ځانګړي ګیلاس یا لوښي کې په اوبو څښلو ځان عادت کړئ.
په ټوله کې یو عادي شخص باید په ورځ کې له 1.5 لیټره تر دوو لیټرو پورې پاکی او صحی اوبه وڅښي، چې له شپږو میاشتو پورته ماشوم ته هم اوبه ورکولی سو. د عمر په زیاتېدو سره د انسان پوستکی خشکي پیدا کوي، نو ځکه خو مشران خلک باید له کشرانو ډېرې اوبه وڅښي. ماشومان او سپین ږیري اکثره وختونه په خپله د اوبو څښلو ته نه متوجه کیږي، نو ځکه خو باید وخت په وخت ورته د اوبو وړاندیز وکړو، او ماشوم باید له وړکتوبه د زیاتو اوبو په څښلو عادت کړو. په ورځني کار کې او یا لمر ته د ګرځېدو پر مهال اوبو ته اړتیا پیدا کوي، نو ځکه خو هڅه کوه چې د بدن اوبه دې بشپړه وساتې.
عزیزانو، اوس به ووایو چې کله به ډیرې او کله به لږې اوبه وچشو. په لاندې حالاتو کې باید ډیرې اوبه وچشو. د حرارت درجې د لوړوالي په صورت کې، د اسهال او ګرزون یعنی قی پر مهال، د تنفسي ناروغیو په صورت کې، ځکه اوبه د بلغمو د مخنیوي تر ټولو ښه دارو دی، او ځینې نور ناروغیو پر مهال. اوس به وایو چې کله لږ اوبه به وچشو. د هغه امراض درلودل چې د اوبو څکل ورباندې بد اغیزه کوي، البته د ډاکټر د مشورې پر اساس. اوبه څنګه وساتو؟ اوبه باید د شیشې، سټیل او یا هم د کولال په لاس جوړ شوي لوښي کې وساتل شي، لکه څرنګه چې د روغتیا نړیوالې ادارې سپارښتنه کړې ده. د پلاستیکی لوښو د دوهم ځل استعمال څخه ډډه وکړئ، ځکه دغه لوښي د یو ځل کارولو لپاره جوړ شوي او بیا بیا کارول یې ضرر لري. په یخچال کې د اوبو ساتل تر ټولو ښه لاره ده، ځکه یخچال باکتریاو ته اجازه نه ورکوي چې پر اوبو اغیز وکړي. هڅه وکړئ چې پر بوتل اوبه ونه چکی، ځکه د بوتل د سر د خلاصې دو سره ځینې باکتریاوی ستاسو بدن ته داخليږي. په ځانګړي توګه هغه مهال چې اوبه په یخچال کې نیوي ساتل شي. د اوبو د صحت په اړه د شکمن کېدو په صورت کې اوبه جوش کړئ او بیا یې وچشئ. د طبیعي آفاتو د رامنځته کېدو او یا د جبیزو سیمو له اوبو څخه د استفادې په صورت کې د اوبو جوړ شول او د کلورین استعمال ډیر اړین دی.
ایزانو د خبرونې په دې برخه کې د خوب او خلق تنګۍ اړیکو په حق له یوې څیړنې ته ستاسو پام راغواړو. په یوه تازه علمي څیړنې کې چې د خوب په نامه مجلې اخبار کړي، راغلی چې کافی استراحت د ډیپریشن یا ذهنی فشار او ځانوژنې له خطر ځوانان ساتي. د امریکا د کولمبیا پوهنتون روغتیايي مرکز په دې اړه پر 15,000 ځوانانو تجربه کړې او دې نتیجې ته رسیدلې چې په سلو کې 23 هغه ځوانان چې د شپې له 12 بجو وروسته ویده کیږي، د ډیپریشن یا د خپګان ښکار ګرځي. د دې مطالعې له مخې په سلو کې یو بیا هغه کسان چې د شپې لخوا 15 ساعته خوب کوي په خپګان اخته کیږي، او په سلو کې 48 نور بیا د ځان وژنې هڅه کوي. روغتیایي کارپوهان وایي بالغ کسان باید د شپې لخوا لږ تر لږه 9 ساعته خوب وکړي، خو په بېلابېلو انسانانو کې بیا دغه اندازه توپیر کوي، چې اکثره خلک په شپه او ورځ کې له 10 ساعتونو کم خوب بسنه نه کوي. خو داسې کسان هم شته چې 4 ساعته خوب د ځان لپاره کافي ګڼي، او په همدومره لږ خوب کولو هم هڅاند او د پام وړ انرژۍ څخه برخمن وي. په دې وروستیو کې برطانوي څیړندو هم همدا نظر تایید کړی چې د خوب کولو مده په هر یو انسان کې توپیر لري. د دې هیواد پخوانی لومړی وزیر میرمن مارګریت تاچر هم له هغو کسان څخه وه چې په شپه ورځ کې له څلورو ساعتونو زیات خوب نه کاوه، چې دې کار د نوموړي په روغتیا کومه ناوړه اغیزه هم نه وه کړې. څراندو د همدې موخې د ثابتولو لپاره یو شمېر کسان د اته څلوېښت ساعتونو لپاره په یو ازمایښت ځای کې ویش وساتل. پر نوموړو کسانو ازموینو او غبرګونونو وښودله هغه کسان چې د خوب کولو د ګروهنې حس پکښې پیاوړي دي تر نورو زیات ګنګس او ناتوانه و. دغو څېړنو ښودلې ده هغه کسان چې لږ خوب کوي د شپې له څلورو د سهار تر اتو بجو پورې تر ډېره خپله ځیرتیا او فکر تمرکز له لاسه ورکوي. له همدې امله په همدې وخت کې، یعنی د شپې له څلورو د سهار تر اتو بجو، باید د خطرناکو شیانو او موټر چلونې کې ډېر پام وکړي، ځکه شمېر ښودلې ده چې د نړۍ په اکثرو لویو ښارونو کې ډېرې ترافیکي پیښې په همدې وخت کې رامنځته کیږي.
قدرمن اوریدونکو، په خوب کې د سابندېدل چې عامه اصطلاح پسکه ورته وایي، هم له هغو ستونزو څخه دی چې یو شمېر خلک ورسره مخامخ دي. که دا ستونزه ډېره پرمختللې نه وي، له ساده لارو دغه مشکل لرې کېدلی شي، لکه د وزن په کمولو او په یوه اړخه په بیده کېدو سره. څېړنو ښودلې ده چې په نړۍ کې 2% ښځې او 4% نارینه د خوب په وخت کې د تنفس له غوسې کېدو یا خپسکې سره مخامخ کېږي، او هغه کسان چې د شپې له مخې د دندو او په دندو بوخت وي، باید د ورځې 2-3 ساعته ویده شي، چې دا کار به له دوی سره د شپې د دندې په وخت کې د هغوی له زیرتیا سره هم مرسته کوي. همداراز د شپې د بې خوبۍ د مخنیوي لپاره له خوب مخکې د آرامۍ احساس په ځان کې پیدا کول، او د چایو او ګاز لرونکو مشروباتو له څښلو ډډه کول ډیر اغیزمن دي. په خوب کې خرهار کول هم په ځینو کسانو کې ارسي او په ځینو کې د پوزې او وینو د غوړوالي له امله وي. خو په دې صورت کې د وزن کمول او له خوب راوړونکو ګولیو ډډه کول ضروری دي. باید ووایو چې د اسلام په سپېڅلي دین کې انسانانو ته سپارښتنه شوې ده چې په هر کار کې له افراط او تفریطه ډډه وکړي. اصل ته په پام سره خوب کول هم که له حد زیات شي، ناوړه زیانونه په ځان پسې لري، او که کم خوب وکړل شي، بیا هم د انسان د روحي کمزوری او فکری تمرکز د ګډوډېدا سبب کیږي، چې علمي څېړنو هم دا نظریه تایید کړې ده او په دې اړه ځینې مطالب خپرې کړي دي.
قدرمن اوریدونکو، د روغتیا خبرونه ختم سوله، نو تر بلې خبرونې مو په متعال خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
کتابونه د علم باغونه.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو خیچاري عزیزانو، اوسم زفاطمی لختل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو خدمت ته حاضر شوو چې کتابونه د علم باغونه پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
قدرمن اوریدونکو، د ایران لیکوالانو په هغو کتابونو کې چې د جنگ په حق لیکلي دي کوشش کړی دی د جنگ په باره کې خپل کړچار او تعریف د نړۍ خلکو ته وړاندې کړي. نور خلک باید پوه شي له جنگ څخه زموږ تعریف له وجلې تعریف نه دی، زموږ تعریف له هغو کسانو ده چې مقاومت یې وکړ. ځینې هیوادونه په جنگ کې د خپل ځمکې د پراخولو او د ملي ګټو په ترلاسه کولو پسې دي، په داسې حال کې چې مونږ وجنګېدو چې کوم شی له لاسه ورنه کړو، مونږ دفاع وکړه او دا یوه انساني دفاع وه. او دا
شک نشته چې په دوو داخلي او خارجي جنګونو کې د ایران د خلکو د اوږدې مودې په دفاع او د اسلامي انقلاب تقریبا مهاله دوو ښکارندو د ایران په تاریخ کې د نویو ادبیاتو د رامنځته کېدو زمینه برابره کړه. یو موضوع چې له اسلامي انقلاب وروسته د ایران د اوسمهاله تاریخ د لیکلو په باس کې شته، دا واقعیت دی چې د انقلاب او د جنگ د تاریخ ترمنځ سرحد چندانې له یو بل څخه جلا کېدونکی نه دی. د دغه مقولې په وجه سپېڅلي دفاع د ایران په تاریخ کې یوه متفاوته پیښه ده او د بریالي دفاعي جنگ په چوکاټ کې یو رایخت موندلی دی. داسې دفاعي جنگ چې د مقاومت او د حماسي ادبیاتو د رامنځته کېده او په نتیجه کې په دې حوزه کې د ډیرو کتابونو د خپرېدا سبب شوی دی. حبیب احمدزاده شطرنج با ماشین قیامت په نوم رومان سره د سپېڅلي دفاع د ادبیاتو په ډګر کې په مهم سیرې بدل شو، خو له دې مخکې د داستانهای شهر جنگی په نوم ټولګه لیکلې وه او د سپېڅلي دفاع د سینما په ډګر کې هم فعالیت کاوه. د کیومرز پور احمد جوړ اتوبوس شب د سینما فلم د احمدزاده د سینما په فعالیتونو کې شامل دی. هغه د هغو کتابونو په اکله چې د ایران او د عراق د جنگ په زمینه کې لیکل شوي دي وایي، د جنگ د ادبیاتو مشهور تعریف له هر جنگ څخه زموږ په نړۍ کې د انسانانو د کیسو را پارول او بیانول دي.
قدرمن اوریدونکو، هر چا چې لومړی نړیوال جنگ یا دوهم نړیوال جنگ او یا بل کومه جګړه لیدلی وي د جنگ ادبیاتو ته ورننوتلی دی، خو هر سړی د نړۍ په هر ګوټ کې د دغه مقولې په هکله جلا تعریف لري. څرنګه چې په افغانستان، بلکان یا کافکا سیمه کې اوسیږي، له جنگ څخه جلا او ځانګړي اخیستنونه لري، خو ټول یو ګډ شی لري او هغه کور ورانوونکی جنگ او د هغه ناوړه او پلیده څیره ده. د ایران د جنگ په هکله په مشهور تعریف سره خبره نشو کولی. د ایران جنگ له نورو جنګونو سره اساسي توپیر لري. په ایران باندې برید وشو. له نورو هیوادونو سره د ایران د جنگ د توپیر وجه د جنگ اصلي او انساني وجه ده، چې البته د تاوتریخوالي په دنیا کې هم کله ناکله د داسې انسانانو کارونه وینو چې د لیکوالانو په وسیله ورته پام شوی دی او هغه بیانیږي. مونږ باید په دغه کارچار سره له جنگ څخه خپل تعریف د نړۍ خلکو ته ور وپیژندو چې کومه ناوړه اخیستون رامنځته نه شي. نور خلک باید پوه شي له جنگ څخه زموږ تعریف د وجلې تعریف نه دی، زموږ تعریف له هغو کسانو دی چې مقاومت یې وکړ. ځینې هیوادونه په جنگ کې د خپل ځمکې د پراخولو او د ملي ګټو په ترلاسه کولو پسې دي. په داسې حال کې چې موږ وجنګېدو چې کوم شی له لاسه ورنکړو، موږ دفاع وکړم او دا یوه انساني دفاع وه. او دا
د هغه تعریف پر اساس چې دغه لیکوال د جنگ په حکله لري، په حماسې باندې تکیه لرونکي د سپیشلی دفاع ادبیات دی. خو د هغې حماسه د ستر شاعر فردوسی د شاهنامې کتاب له حماسې سره تفاوت لري. د عاشورا له حماسې څخه راپورته شوي له مظلومیت سره یو ځای حماسه ده. د هغو اثارو شمیر چې د جنگ په موضوع سره لیکل شوي دي ډیر زیات دی، خو د پروګرام فرصت ته په پام سره په لنډ ډول څو کتابونه در معرفي کوو. د دغه پړاو د خاطرو د لیکلو لپاره دوه کتابونه بیل دي او دوه کتابونه هم د ایران مهم رومانونه دي. د دا پنوم کتاب د ایران د خرمشهر سیمې د جنگ او د کلابندۍ په وخت کې د میرمن سید زهرا حسینی د خاطراتو په اکله ده، کوم چې کابو یو سل شپېته ځله چاپ شوی. هغه په هغه وخت اوولس کلنه وه. په دغه کتاب کې د جنگ د تاریخ یوه برخه بیانوي چې غالبا د خرمشهر سیمې نیواک او بیا آزادۍ ده ته اړونده ده. میرمن حسینی په دغه کتاب کې د مقاومت د پیلېدا له ورځې او له هغه وروسته وخت کې خپل خاطرې په تر ټولو کوچنیو موردونو سره بیانوي. دغه ډول کوچنۍ پېښې بیانول او د پېښو شیبه په شیبه بیانول سبب شوي چې ډېری خلک دا کتاب یو رومان ونوموي. حال دا چې په دغه کتاب کې ټول د هغه وخت په اکله د سید زهرا حسینی د حقیقي خاطراتو او د حقیقي پیښو پر اساس لیکل شوی. دغه کتاب د تپلی جنگ په موضوع سره د خپل ژوند لیک تر ټولو زیات خرڅ شوی کتاب دی. لیکوال زهرا دغه کتاب خپل مور ته ډالۍ کړی دی. د کتاب د نوم کې خودلو دلیل هم همدا دی. دا په کوردی ژبه کې مور ته ویل کیږي. د هغه وخت د اکسونو زمیمه کېدل هم د کتاب جذابیتونه ورزیات کړی دي. په دا کتاب کې بیان شوی خاطرات په بصره او خرمشهر دوو ښارونو کې تیریږي او د عراق د ځواکونو لخوا د خرمشهر کلونو کلونه کلابندۍ د کتاب مرکزی محور جوړوي. په دغه کتاب کې درې برخې شامل دي. د کتاب لومړۍ برخه په عراق کې د زهرا حسینی د ژوند لومړۍ کلونه او د عراق د حکومت تر دباو لاندې د هغې د کورنۍ په زوره کډوالول بیانوي. د کتاب دوهمې برخه د ایران او د عراق د جنگ په وخت کې د زهرا حسینی فعالیتونه بیان کړي دي. د کتاب دریمه برخه هم د زهرا حسینی د شخصي ژوند او د هغې د واده په اکله ده. دغه کتاب د پال اسپراکمن لخوا په انګریزي ژبه ژباړل شوی او په ترکی، استانبولی، اردو، اسپانیایی او عربي ژبو هم ژباړل شوی او خپور شوی.
وګوریدونکو سفر به ګرای د 270 درجه د احمد دهقان داسې رومان دی چې ډېری خلک هغه د جنگ تر ټولو ښه رومان ګڼي. دغه کتاب د لیکنې د خاص سبک او د جنگ په هکله د ځانګړي او د ژور روایت په دلیل د خلکو له ډېر هرکلی سره مخ شوی دی. د 20 سال داستان نویسی جایزه، د سپیشلی دفاع د کال د کتاب د انتخاب د څلورم پړاو جایزه او د پایداره د ادبیاتو شل کلنه جایزه دغه کتاب په ویاړونو کې شامل دي. دغه کتاب هم د امریکا په راکریز پوهنتون کې د منځني ختیځ د پوهنتون د مطالعاتو د مرکز د نایب رئیس فال سپراکمن لخوا په انګریزي ژبې ژباړل شوی دی او د جنگ په موضوع سره د ایران لومړنی رومان دی چې په امریکا کې خپور شوی. هغه له ناصر د کتاب کیسه بینوي. ناصر یو ځوان جنګیالی دی چې په ځنونو د جنگ په جبهې کې ګډون کړی. د امتحانونو په وخت کې زده کړه پرېښودلې ده او له خپل دوست علي سره د جنوب جنگي سیمې ته ورځي. هلته لخپل او پخوانی دوستانو سره د بیا کتنې پترس کې د هغو عملیاتو په حق لا چې په نږدې راتلونکي کې تر سره کیږي خبريږي. د عملیاتو په وخت د هغه ډیر دوستان شهیدان کیږي او ژوبلیږي، هغه هم په خپله ژوبلیږي او د جنگ د جبهې شاته ورګرځي. څو ورځې وروسته خپل ښار ته ورستانیږي او خپله د ژوند پیلوي، تر دې چې له خپلې ودو څخه د ټیلیګراف پیغام په ترلاسه کولو سره د ژوند بهیر یې بدلیږي. د احمد دهقان په اثارو کې سفر به ګرای د ویستو هفته درجه کتاب داسې مهم کتاب دی چې د هغه د خپرېدا له وخت راسې تر نن ورځې پورې د سپېڅلې دفاع د ادبیاتو د مخالفانو او د لیکوالانو لپاره له کلیشو څخه د تېرېدا او د سب ماتولو او د خط ماتولو په بڼه کې یو تر ټولو ستر ادبي بهیر پرانیستی دی. د کیسې روایت کوونکی احمد دهقان دی، داسې شوخ طبیعت لرونکی روایت کوونکی هم چې په خپله ښه او له تن څخه ډکه لهجه لري او هم د جنگ او د جبهې د پیښو په منځ کې په تیزې کتنې سره هغه کسان چې له تن څخه ډک مزاج لري ښکار او روایتوي. خو دا د سکې یو مخ دی او بل مخ د اور طوفان او د مرګ تریخ سیوری دی او د ټانکونو یرغل. هغه له دهقان په دغه پیښه کې د جنگ یوه تر ټولو بوږنوونکې او ویرونکې صحنه انځور کړې ده. هغه ځای چې نږدې ملګری ناصر تر ټانک لاندې څملي وغیره وغیره. خو له دې سره سره دهقان ښایي ژوند ته هیله او البته جنګېدل هماغه راز دوام لري.
د دختر شینا کتاب د میرمن قدم خیر محمدی کنعان د خاطرو کتاب دی، کوم چې د بهناز زرابی زاده په زیار سره راغون کړی شوی دی. دغه کتاب له جنگ څخه د شو او د شزو د خاطراتو په برخه کې لومړنی خپور شوی کتاب دی او کابو یو سلس زره چاپ شوی او ډیرو خلکو لوستلی دی. شهید ستار ابراهیمی د ایران د همدان ولایت یو مشهور شهید دی چې په ولفجر اتنومي پوځي عملیاتو کې شهید شو. د کتاب روایت کوونکې په 14 کلنۍ کې له ستار ابراهیمی سره واده کوي او 15 بچیان لري. په 14 کلنۍ کې خاوند په جنگ کې شهید کیږي او له هغه وخته راهیسې له بچیانو د لرلو سره سره یې واده ونه کړ او په یوازې ځانې بچیان ستر کړل. دا داسې عاشقانه کتاب دی چې د دغه میرمنې له خولې روایت کیږي او په نن زمانه کې سرشیندنه او ایثار په خپل تر ټولو لوړ کیفیت او مقام کې موږ ته بیانوي. د هغه څه پر اساس چې د کتاب په سریزه کې بیان شوي دي، میرمن محمدی د 1438 هجری لمریز کال په مرغومي میاشت کې په تیر وخت کې د خپلو خاطراتو د بیانولو په حال کې ده. دغه کتاب په جنگ کې د ښکېلو شارونو او د کورنیو د حالاتو په اکله حقیقي روایت وړاندې کوي او له واقعیت ګرایي څخه ور اخوا چارو څخه یې که هغه په مثبت ډول وي او که منفي ډول ځان لرې ساتلی او د کتاب لوستونکو ته ملموس انځور ورښيي. دختر شینا کتاب په ترکی، استانبولي، انګریزی او عربي ژبو ژباړل شوی دی.
وګوردونکو عراق د 1950 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې په 13 نیټه یعنی د 1980 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې په 22 نیټه په ایران حمله وکړه. دغه نیټه له ویتنام جنگ څخه وروسته د 16 میلادي پیړۍ د تر ټولو اوږده جنگ پیلېدل و. په نهایت کې دغه جنگ له اتو کلونو وروسته د 1980 هجری لمریز کال زمری میاشتې کې یعنی د 1983 میلادي کال په اګست میاشتې کې په اوربن سره پای ته ورسېده. د دغه جنگ اوږدېدل، د عراق لخوا له کیمیایي وسلو استفاده، د ملکي خلکو جنګېدل، د عراق د پوځ لخوا د ایران په هستوګنه سیمو باندې بمبارۍ او دغه جنگ د ایران د خلکو لپاره په یوه بشپړه او البته سخت جنگ بدل کړ. د دغه جنگ له ختمېدو وروسته د هغه په اړه زیات کتابونه ولیکل شول چې د احمد محمود لیکل شوی زمین سوخته کتاب په نوموړي کتابونو کې شامل دی. د دغه کتاب کې سا د داسې کورنیا په حق لده چې د جنگ په لومړی ورځو کې خپل کور او خار پرېږدي. روایت کوونکی د دغه کورنیا یو غړی دی او د لیکوال د روایت روده ډیره مستنده نږدې ده. دغه موضوع له هغه فضا او پړاو څخه د لیکوال د پیژندګلوۍ ښودنه کوي او کتاب ته تاریخي او البته د باور وړ بڼه وربخشي. احمد محمود دغه رومان د لیکلو لپاره د خپلې انګیزې په حق لوایي. کلامه چې په جنگ کې د خپل ورور د وژل کې دا خبره واورېده، له تهران څخه د ایران جنوب ته لاړم، سوسنګر سیمې ته ولاړم، هویزا سیمې ته لاړم او دغو ټولو سیمو ته ورغلم. تقریبا جبهې ته نږدې وم. کله چې راستون شوم واقعا زړه مې ډک شوی و. ومې لیدل چې کوم مصیبت زغمم، خو خلک څومره آرامه دي. زړه مې غوښتل لږ تر لږه د ایران د نورو سیمو حل هم پوه شي چې څه رامنځته شوي دي. همدغه فکر زه دې ته مجبوره کړم چې د زمینې سوخته په نوم کتاب ولیکم، د انسان دردونو او د هغه د کړاوونو په هکله کتاب.
ډیر قدرمنو اوریدونکو، کتابونه د علم باغونه تر عنوان لاندې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان. Thank you.